سلامونه ستړي مشه زه سفیو لاستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د غیسارانی خبری مجلې ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ادعا کړی چې ترهګری ډلې له افغان خاورې پر پاکستان بریدونه کوي. شریف د ملګرو ملتونو اتیایمې عمومي اسامبلې ته په وینا کې دا خبره وکړه. هغه وویل د طالبانو حکومت باید ډاډمنه کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرو لخوا د چا پر ضد نه کارول کیږي. شهباز شریف خپل هیواد د ترهګرۍ ښکار وباله او د بېلګې په توګه د جعفر اکسپرس د سلګونو مسافرو د یرغمل پیښه یاده کړه. د طالبانو حکومت په کراتو د پاکستاني چارواکو څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې افغان خاوره د چا پر ضد نه کار ولکیږي او پاکستان د خپلو ستونزو پړه پر افغانستان نه اچوي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په یوه حاشوي ناسته کې ټینګار وشو چې د طالبانو حکومت باید د نجونو پر تعلیم لګیدلی بندیز لرې کړي. د ناستې ګډونوالو وویل نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي څو د افغانانو اساسي او بشري حقونه رعایت کړي. دې ناسته کې همدارنګه د افغانستان د ټول شموله راتلونکي په موضوع هم بحث وشو. تر څنګ په دې نیوکې وشوې چې طالبانو څنګه له دینه د یوه ابزار په توګه کار اخیستی او پر افغانستان او سیمې اغیزې پرېښي. په دې ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ یو شمېر افغان فعالانو، پخوانی سیاستوالو او ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو ګډون کړی و. نن د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو 9 تلین دی. ډاکټر نجیب د 1996 کال د سپتمبر په 8 له خپل ورور شاپور احمدزي سره یو ځای د طالبانو لخوا چې تازه وخت رسېدلی و تر شکنجې وروسته په دار وځړول شو. ډاکټر نجیب د کابل تر سقوط مخکې د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه اخیستې وه. د ډاکټر نجیب له مرګه که څه هم 9 کاله تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ پلویان او مخالفین لري او د یوې اغېزناکې څېرې په توګه ترې وخت ناوخت یادونه کېږي. نجیب الله د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د پرچم څانګې غړی و چې له 1996 تر 1992 کال پورې د افغانستان ولسمشر پاتې شوی. د هغه حکومت د پخواني شوروي له ملاتړ برخمن و. د اروپایي ټولنې د دفاع څو وزیرانو په بیړني ډول د ډرون الوتکو د یوه دیوال په جوړولو بحث وکړ. د اروپایي ټولنې دفاع وزیرانو د جمعې په ورځ په دې اړه په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړ چې د اروپایي ټولنې د دفاع کمشنر انډریس کوبیلیوس لخوا دایر شوی و. دا وروسته له هغه چې دا میاشت روسي جټ الوتکې او ډرونونه د ناټو د دوو غړو هیوادونو پولنډ او رومانیا هوایي یاریم ته ننوتل او د لنډ وخت لپاره په ځینو هوایي ډګرو کې لاغې ډلې ډنمارک او ناروې کې پروازونه وځنډېدل. او د کرکټ په آسیا جام کې هندوستان تر یوې اوږدې لوبې وروسته سریلانکا ماته کړه. لومړی هندوستان بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې د 203 منډو لوړ هدف ورکړ. سریلانکا 202 نمرې وکړې چې په دې ترتیب لوبه مساوي شوه او سوپر اوور ته لاړه. په سوپر اوور کې هندوستان بری ته ورسید. تمه ده هند د یکشنبې په ورځ د آسیا جام په پای لوبه کې له پاکستان سره مخ شي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونه تل وستلی شي. وربشه د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ادعا کړې چې افغان خاورې ترهګر پر پاکستان بریدونه کوي.
وان انټرم ګورنمنت ټو ټیک افیکټیو اکشن اگینست ټیرریسټ گروپ اینڈ ٹو انشور دټ افغان سولجرز ار ناٹ یوزډ فار ټیرریزم اگینست اینی کنټری.
د کډوال عالی کمشنرۍ د پاکستان هغه پریکړه د اندېښنې وړ بللې چې په دغه واد کې د کډوالو کمپونه ختم کړي. په ایران کې نوی تعلیمي کال پیل شوی، خو زرګونه افغان ماشومان له زده کړو پاتې دي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. د پاکستان صدر اعظم وایي د طالبانو حکومت باید بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو ته درناوی وکړي او د ترهګرو ډلو پر وړاندې مؤثر اقدامات ترسره کړي. شهباز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په اتیایمه عمومي اسامبله کې وویل هیواد یې د افغانستان د نږدې ګاونډي او ورور هیواد په توګه د دغه هیواد په سولې او ثبات کې مستقیمه ګټه لري. د ملګرو ملتونو اتیایمه عمومي اسامبله د سپتمبر په 14 پیل شوې او افغانستان د 4 پرله پسې کال لپاره په دې ناسته کې ګډون نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي چې د طالبانو حکومت باید د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو ته درناوی او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه وکړي. هغه د جمعې په ورځ د سپتمبر په 16 د ملګرو ملتونو په اتیایمه عمومي اسامبله کې وویل پاکستان د افغانستان د نږدې ګاونډي او ورور هیواد په توګه د افغانستان سوله کې مستقیمه ګټه لري.
The interim Afghan government must
د افغانستان موقت حکومت باید بشری حقوقو او په ځنګړي ډول د خځو حقوقو ته درناوی وکړي. لټولو مهمه دا ده چې مکتمل او موقت حکومت د تروریستي ډلو پر وړاندې موثر اقدامات وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د تروریزم لپاره ونه کارول شي.
د پاکستان صدر اعظم دغه شان ټینګار وکړ چې د افغانستان د پرمختګ او هوساینې کلي د سیمې په ثبات او اتصال کې نغښتې ده. دغه په وینا پاکستان له ټولو شریکانو سره په تعامل کې دی تر څو بشر دوستانه مرستې له افغانستان سره دوام ومومي، د دې هیواد له اقتصادي پرمختګ ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله سیاسي چوکاټ رامنځته کېدو ته هڅونه وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو چارواکو په وار وار په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو او ورته د خوندي پناه ځایونو د برابرولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تازه د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په څلور اړخیزه ناسته کې چې د روسیې په بلنه د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې ترسره شوه، د ترهګرۍ له موضوع سره تړلې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دوی د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د ترهګرۍ پر وړاندې عملي، مشخص او سنجول شوي اقدامات ترسره کړي، د تروریزم د روزنیزو مرکزونو او اړوندو تاسیساتو مخه ونیسي او د ترهګرو د جلب او جذب، مالي تمویل او د وسلو لاسرسی محدود کړي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې هیڅ ترهګریزه ډله نشته او خاوره به یې هم د هیڅ هیواد پر وړاندې ونه کارول شي. د دغو څلورو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې دغه شان په نورو موضوعاتو لکه د ټولو افغانانو حقونو او اړتیاو ته درناوی، د ښځو او نجونو اساسي حقونو ته لاسرسی، د یو ټول شموله او پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړول، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه، اقتصادي همکاري او افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په دوام ټینګار شوی دی. داسې مهال چې طالب چارواکو په وار وار ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی، د ښځو او نجونو په ګډون د هیواد د ټولو اتباعو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي او د مخدره موادو پر وړاندې هم لازم او مؤثر اقدامات شوي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو اتیایم عمومي اسمبلۍ د سپتمبر په 24مه پیل شوی او یوه اونۍ به دوام وکړي. له کله نه چې د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې جمهوري نظام ړنګ شوی، دا څلورم کال دی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان استازولي نه کیږي. د افغانستان کلنی غړیتوب په دې سازمان کې شاوخوا 2 لک ډالر دی، خو په وروستیو کلونو کې دا پیسې نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې دغه هیواد له ملګرو ملتونو شاوخوا 9 لک ډالر پوروړی دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
وربشو پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرې د پاکستان په هغه پریکړه اندېښنه ښولې چې د کډوالو کمپونې ختم کړې دي. په دې سره ګڼ هغه افغانان چې په کمپونو کې اوسیږي ناقانونه بل شوي او د ایستلو لپاره یې د پاکستان حکومت چټک اقدامات کوي، سره له دې چې ګڼ افغانان چې د پی او آر کارتونه لري له پاکستانه د ایستلو په حال کې دي. جزئیات د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د سپتمبر 5 د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر وایند خسر خان افریدی مشال لیډو ته وویل چې دوی د پاکستان حکومت د هغې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې ګنې د هیواد نه ټول د کډوالو کیمپونه ڈی نوٹیفائی یا ختم کړی دی. دا پنجاب صوبے د داخله چارو سکتر ډاکټر جاوید احمد مطبوعاتو ته ویلي چې اخیری کیمپ په میاوالیا کوټ چندنا پنجاب کې وو او دغه ختمولو وروسته اوس یو هم په رسمي توګه کیمپ په پنجاب کې نشته دی. د پنجاب حکومت د پاکستان غیر قانوني بهرنیانو د بیرته ستنېدو پلان لاندې تدویر ساتلو مرکزونه جوړ کړی وو او د هغو افغان وګړو په نخښه کولو عمل یې پیل کړو چې د اعتبار وړ اسناد یې نه درلودل. بې اسناد افغانان په دې مرکزونو کې تر هغه وخت پورې ساتل کېدل تر څو چې دوی افغانستان ته د تلو لپاره تورهم پولې ته لیږدول بندوبست نه شوي. دا چې دغه کډوال د پنجاب نه خو روغ کړي شول، خو دلته خیبر پښتونخوا کې هم کیمپونو کې میش کډوالو ته ویلي شوي چې په رضاکارانه توګه واپس لو زمیمه برابر کړي. پېښور کې د افغان والو د شورا یو غړی فضل مولا تورکه مشال لیډو ته وای چې د کیمپونو غیر رسمي کولو او د واپس لیږدول ورسته هغه رنګ اسانتیاوی اوس نه لري او ستونزې لا هم زیات شوې دي.
فلارو سرحدونو کې مشکلات او ستونزې شته، کرایګانې د حد نه زیات سیوا دي، پلوکونو دي، څلور لک لکه او پنځه لکه او شپږ لکه پورې چې دا هر سړي د وس خبره نه ده. او دلته په ځینو کمپونو کې خلکو اړول دي، کورونه نیول دي په خیبر پختونخوا کې، د ډېر بد وضعیت دی. کورونه په مشکل سره پیدا کېږي او په کمپونو کې د دوی دپاره هېڅ ډول سهولت نشته دی. خلک هم په تشویش کې دي او دلهوره لري. دوی ته ویل شوي هم دي چې تاسو هم آماده شي، اوس خو تاسو سره خیبر پختونخوا حکومت سهولت کوي او در سره سختۍ نه کار نه اخلي. او که چېرته وفاق امر وکړو چې دا خلک وباسي، نو بیا به موږ مجبور یو تاسو سره به سختي کوو. یونسیار هم په دې برخه کې هېڅ ډول اقدام نه کوي، هغې هم بس دا خبره بیخي پرېښې ده، تپوس هم نه کوي. وال تایم چې ستنېږي امکانات نشته دی، او موسم هم جمعې پیل دی. بل چارواکي آبادۍ ته هم اجازه نه ورکوي چې چا شخصي ځمکې دي یا په ښارګوټو کې نمرې لري. دا بله یوه ستونزه ده.
دغه ډول د کډوالو د شورا یو بل غړی سید هغه وایي چې پنجاب نه هو زیاتره کډوال راوستلی شو، البته خیبر پښتونخوا کې ورسره نرمی کیږي، خو بیا هم خلق تنگ دي او تلو ته تیار دي.
دا ټول کیمپونه یې ټول دغه کړي نوټیفیکیشن یې ورکړي دي چې کیمپونه خالي کړي، کم یو که پاتې وي نو هغه ته هم داسې نوټیس یې ورکړي دي چې تاسې په خپله خوښه لاړ شئ. نو د کیمپونو حالت خو بیخي خراب دی، هېڅ کوم دغه نشته دی، د پاتې کېدو کوم چانس یې نشته. ډېر کم خلک لکه په وړو کې چې مالګه وي ډېر کم خلک پاتې دي، او صرف په دغه کورونو کې چې کوم خلک دي نو دا تر اوسه د کیپیکې نه دي روان شوي. دوی هم نور تنګ دي، خو نه پوهېږو چې څه شته په انتظار. نور خو انتظار کېدل هم مشکل ځکه چې یو سړی چاته دشمن وایي، د دشمن په کور کې پاتې کېدل هم مشکله خبره ده، باید پاتې نه شي. نور زموږ تمه امید هم نشته د پاتې کېدو. خو یو خو د ترانسپورټ کمې دی، کې پی کې کې وایي چې تاسو خپله خوښه لاړ شي.
ولې په دې اړه مو چې کله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان یو انسیار پاکستان کې ویند قیصر خان افریدي نو پوښتل، نو دوی مشال لیډو ته د واټسایپ میسج له لارې وویل چې یو انسیار د پاکستان لخوا په هیواد کې د افغان کډوالو بېلابېل کیمپونه ختمولو پړه اندېښمن دی، او باید دغه کډوال دی په رضاکارانه توګه مرحله وار او په باعزت لاره واپس ولیږل شي، نه چې په زور زبردستی. د پاکستان حکومت کال 2023 اکتوبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو ستنېدل اعلان کړو، چې وروسته دغه پریکړه اسناد لرونکو لپاره هم اعلان شوه، او تر دغه اعلان وروسته د افغان کډوالو د واپسې عمل تر دې دمه دوامدار دی. بلخوا د پېښور هایکورټ یو پریکړه کې د هغو افغان کډوالو د شړلو لړۍ د ودرولو امر کړی چې له پاکستاني وګړو سره ودونه کړي او پاکستان ماشومان لري. د پېښور هایکورټ جسټس وقار احمد او جسټس کامران حیات میاخیل په ګډون یو بینچ د پنجشنبې په ورځ د هغو سو افغان وګړو د واپس لیږدولو د ودرولو عمل وکړ چې له پاکستاني میرمنو سره ودونه کړي دي او ماشومان لري. دغه کډوالو لپاره په عدالت کې وکالت وکیل سیف الله محب کاکا خیل او نعمان محب کاکا خیل کولو. دغه وکیلانو عدالت ته خواست وکړو چې د پاکستان د قانون مطابق چې د پاکستان اوسیدونکي زنانه سره کم بهر ملکی واده کړی دی، هغه ته پاکستانی شناخت ورکول کیږي، او دا د دوی قانوني او آئینی حق دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې می دالو کوم چګلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په ایران کې نوې تعلیمي کال پیل شوې، خو په دغه واد کې زرګونه افغان ماشومان لزده کړو پاتې دي. ځینو ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې د ایران پوهنې وزارت نا دولتي مؤسسو ته لیکونه استولي چې کډوال ماشومان مجذبوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
ل ایران د جبري استلو د بهیر لچټه کېدو او رد بلې ته پر افغان کډوالو د محدودیتونو لګولو سره هم مهاله په دغه هیواد کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو سره زرګونه افغان کډوال ماشومان خونځیو ته لتاګه پاتې سول. یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد چارواکو په ایران کې مدني سازمانونه د افغان کډوالو ماشومانو ته د زده کړو له برابرولو منع کړي دي. د ایران شرق ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ د سپټمبر په 24 د نوي تعلیمي کال د پیل په اړه راپور کې لیکلي چې د ایران د پوهنې وزارت غیر دولتي سازمانونو ته د لیکنو پاستولو امر کړی چې د افغان کډوالو ماشومانو لپاره خپل تعلیمي فعالیتونه ودروي. د غبرسپانې زیاته کړې چې تر تیر کال پورې دغه ماشومانو ته د سرشمیرنې پاڼو په کارولو ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل سوې وه، خو په ټکو یې سږ کال د دې پاڼو د اعتبار له لغوه کېدو سره ډیری یې زده کړو ته له لاسرسي راګرځول سوي دي. د ایراني رسنیو د معلوماتو له مخې د ایران مدني سازمانونو په دودیز ډول د هغو ماشومانو د ملاتړ لپاره کار کاوه چې د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله له ښوونځیو نه محروم پاتې دي. د ایران د حکومت د اقدام په ایران کې د یو شمیر افغان زده کوونکو او د هغوی د کورنیو اندېښنې راپارولې. وایي چې اوس بې برخلیکه او له ژونده ناهیلي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. 8 کلنه افغانه ماشومه زهرا محمدي چې ټاکل سوې وه سږ کال د تهران په یو ښوونځي کې دوهم ټولګی پیل کړي، ازادي راډیو ته وویل دوایی ما تیر کال لومړی ټولګی ولوسته او غوره نمرې مې هم ترلاسه کړې، خو سږ کال دوهم ټولګي ته نسم تلای، ځکه راته ویې ویل چې تاسو د استوګنې اسناد نه لرئ. دا چې ښوونځي ته نسم تلای ډېره خواشینی یم. زه ژاړم ځکه چې زه له ښوونځي سره مینه لرم او غواړم چې ښوونځي ته لاړه سم او هلته زده کړې وکړم. یو افغان کډوال احمد ضیا، هغه پلار چې ایران کې د اوسېدو د اسنادو د نه لرلو له امله لورګانو ته یې د زده کړو اجازه نه ده ورکړل سوې، هم ورته اندېښنه مطرح کوي.
د دې پر ځای چې زموږ لونې ښوونځي ته شامل کړي، زموږ دوسیه یې په لاس راکړه او ویل چې تاسو نور اسناد نه لرئ او دولت له دې وروسته اجازه نه درکوي. موږ اوس بې برخلیکه پاتې یو. لورګانې مې یوه یې په څلورم ټولګي کې وه چې باید سږ کال پنځم ته تللې وای، او بله یې شپږم کې وه چې باید سږ کال یې اووم ټولګی لوستی وای، خو له بده مرغه نوم لیکنه یې ونه شوه.
د اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته واستول سي لوڼې به یې بیا هم د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول سویو محدودیتونو له امله زده کړو ته دوام ورنه کړای سي. په ورته وخت کې د ایران قدس خبری آژانس د ایران د ښوونې او روزنې وزیر علي رضا کاظمي په حواله لیکلي چې سږ کال شاوخوا 50,000 د ښوونځیو په عمر برابر افغان ماشومان له نوملیکنې محروم سوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د دې ډلې لپاره به داسې ترتیبات ونیول سي چې زده کړو ته د دوی د لاسرسي ستونزه حل کړي. د کاظمي په خبره تیر کال نږدې 650,000 بهرني زده کوونکي په ایران کې په زده کړو بوخت و. د ایران په ښوونځیو کې د افغان کډوالو ماشومانو پر زده کړو دا محدودیت په داسې حال کې لګول سوی چې د تهران ولی محمد صادق متمدیان اعلان کړی چې د افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به روانه اونۍ پیل سي او دا پروسه په جدي توګه څاري. د ایران حکومت د روان کال په پیل کې د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه باطل اعلان کړل او د دوی ایستل یې پیل کړل. د کډوالو د حقونو د ځینو مدافع بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې نږدې 2 میلیونه کسان له ایرانه ایستل سوي او دا بهیر له دغه هېواده هر ورځ د زرګونو کډوالو په ایستلو دوام لري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ملګرو ملتو راپور ورکړ چې د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر انټرنیټ بندیدو زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو مخه نیولې. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دغه سازمان پر ریلیف پاڼه د یو راپور په خبرولو ویلي د انټرنیټ بندیدو د مرستندویه ادارو او ژغورونکو ډلو ترمنځ اړیکې له خنډ سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ورستیو زلزله ځپل سویو ته د مرستو رسولو د بهیر د پڅوالي په اړه د اندېښنو په دوام تازه د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر انټرنیټ بندښت زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو بهیر پڅ کړای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر په 25مه د دغه سازمان پر ریلیف پاڼه د یو تازه راپور په خپرولو سره ویلي چې د انټرنیټ بندیدو د مرستندویه ادارو او ژغورونکو ډلو ترمنځ اړیکې ستونزمنې کړي. او چا په خپل راپور کې دا هم ویلي چې په کونړ ولایت کې په زلزله ځپلو سیمو کې 94% خلک په خلاصه فضا یا موقتی سرپناو کې ژوند کوي. د غیداري د زمي موسم پر انګډې کېدو دوی ته د بیړنۍ مرستو پر اړتیا ټینګار کړای دی. د مرستندویه ادارو ځینې کارکوونکي او زلزله ځپلي هم تاییدوي چې د انټرنیټ ستونزې د مرستو رسولو بهیر ورو کړای دی. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره د مرستې د یوې خیریه مؤسسې کارکوونکي عبید رحمان وویل
او د انټرنیټ پرابته باندې چې موږ په ګرارې وو چې مشکلات درلودل چې دا د کوم کومک مون سره شو هغه په بانک کې پاتې د بانکونو حساب ټول بند وو، نو هغه په حساب باندې موږ ته د انټرنیټ لګاغه مشکلات جوړ کړل، او شرط موږ دا کوم بیرته چې بودیز موږ دفتر اپلوډ کولو هغه کې لږ موږ ته مشکل جوړ شوی چې هغه چې فایبر نوري نه وي، نو موږ د موبایل انټرنیټ باندې هغه مخکې نه ځي، نو هغه موږ دلته خریداري کړې وه د خلکو سره موادې کړې وې، او هغه خریداري په اساس باندې هغه خلکو موږ ته مال نه راکوو.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلس سیمې اوسیدونکي فرید هم په خپله سیمه کې د انټرنیټ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
علاقه کې انټرنیټ ډېر کمزور دی، انټرنیټ سره کار نه کوي، څوک چې انټرنیټ نه کار اخلي یا د سیبل لا کوي نو بیا هغه د ساحې نه وځي، لاندې ساحو ته کده شي بازار ته یا ولسوالۍ طرف ته بیا انټرنیټ کار شروع کړي، دوایي په بخش مشکلاتونه شته، هواګانې یخیږي لګیا دي، کمپنیو ته ډېر ضرورت ده هیمو او د غذایی موادو ضرورت هم شته.
د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو سبا ګل هم وایي چې خلک اړتیا لري چې مرستې پر وخت ور ورسیږي.
د خلکو حیوانات لمنځه تللي او نباتات هم خراب شوي، دا چې نباتات او حیوانات لمنځه تللي او خراب شوي نو د انسانانو وضعیت بالخصوص د ماشومانو وضعیت ډېر زیات خراب دی. دولت هم د نور کوم مؤسسات خارجي جوګانې وي چې د خلکو د کار د اوبو د خوراکي توکو د سرپنا او بالخصوص ماشومان او سپینګری ګډاګان په ډېر بد وضعیت کې دي چې د مرستې میدان ته راوځي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې درويست میلیونه ډالر ځانګړي شوي، خو دغه سازمان په خبره د زیانمنو شویو خلکو د ټولو اړتیاو د پوره کولو لپاره 115 میلیون ډالر نه زیاتو پیسو ته اړتیا ده. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ پرې کېدل په داسې حال کې له زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو بهیر ټکنای کړی چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د نوري فایبر انټرنیټ پرې شوی چې له امله یې د دفترونو کارونه یې ګډوډ کړي او کورنۍ یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده په امر د افغانستان له لسو څخه په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی، هغه اقدام چې ملي او په نړیواله کچه یې غبرګونونه راپارولي دي. د نوري فایبر انټرنیټ یو ډول انټرنیټي شبکه ده چې افغانستان له 5 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي، او د راپورونو له مخې د دغه هیواد په 26 ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کېده. څارونکي په دې باور دي چې د دغه انټرنیټي خدمتونو پرې کېدل ممکن د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د چارو په پرمختګ شدید منفي اغیز وکړي. د اګست 1.5 نیټې مرګونې زلزلې د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې پراخه ویجاړي رامنځته کړه. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې تر 2200 ډیر کسان مړه شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په خپل راپور کې ویلي چې وروستۍ زلزلې لږ تر لږه 8500 کورنۍ یعنی شاوخوا 55000 کسان اغیزمن کړي دي، او سربیره پر دې یادې زلزلې څه باندې 1000 څاروي له منځه وړي چې له امله یې 90% زیانمنو شویو کورنیو خپلې خوراکي سرچینې له لاسه ورکړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو. د خزینه لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام د سیشن په پرز د هند او سریلانکا په قربتو پیلېږي. د 500 اوورونو په دې اتلولۍ کې د نړۍ اته لوبډلو برخه اخیستې. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا څلورم ځل دی چې هند د ښځینه کرکټ د نړیوال جام کوربه کیږي او د سریلانکا لومړی وار دی. د ښځینه کرکټ د یو رسنیو لوبو نړیوال جام تر بلې هرې لوبډلې آسترالیا ډیر خپل کړی دی. د آسترالیا ټیم په تیرو 14 اتلولیو کې وخت پلی کړی دی او سش کال هم د تیر جام د اتل په توګه برخه اخلي. سش کال د آسترالیا، بنګلادیش، انګلستان، هند، نیوزیلند، پاکستان، جنوبی افریقا او سریلانکا لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښ لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووزي. پای لوبه به بیا د نومبر په 2 متر سره شي. د دې نړیوال جام د پیل مراسم د هند په ګوهاټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې په پام کې دي، او لومړی مسابقه د دې جام د دوو کوربنو ترمنځ ده، د سریلانکا او هند ترمنځ. د بالیوډ د سندرغاړي شاریا ګوشال په سندره به دا مراسم پیل شي. ګوشال د هند له هغو سندرغاړو څخه یوه ده چې ډېرې جایزې یې ګټلې دي. د ښځو د کرکټ نړیوال جام په 4 کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. تر اوسه دا اتلولي دا ټول لوبډلو ترمنځ ترسره شوې ده، او تمه ده چې بل پلا یعنی په 2029 کې دا سیالي د لسو لوبډلو ترمنځ وشي. که څه هم د ټیمونو شمیر په دې جام کې زیات شي، خو افغان ټیم چې له کومو ننګونو سره مخامخ دی شاید هیله ونه لري چې په دې جام کې به د ګډون چانس ترلاسه کړي. په افغانستان کې د 2020 کال د اگست له میاشتې راوروسته چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، د ښځو پر سپورټي لوبو یې بندیز لګولی او د کرکټ د ښځینه لوبډلې لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي. سږ کال د کرکټ نړیوالې شورا هڅې پیل کړې چې د افغانستان د ښځینه ټیم لوبغاړي سره یو ځای کړي، د هغوی روزنه وکړي او د تمریناتو مناسب چاپېریال ورته برابر کړي. په دې ترڅ کې د جنوري 1 د افغانستان د ښځینه کرکټ لوبغاړو یو لس کسیزه ډله د بی پولي ښځینه کرکټ لوبغاړو له ټیم سره مسابقه وکړه. دا لوبه د استرالیا په ملبورن کې ترسره شوه او دا د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه وه چې د 2 وکټو په توپیر یې بایلوده. د سش کال د نړیوال جام بل سیاسي اړخ دا دی چې پاکستانی لوبډلې په هند کې له لوبو څخه ډډه کړې ده. د همدې لپاره د کرکټ نړیوالې شورا 2 میاشتې مخکې پریکړه وکړه چې د پاکستان ټولې لوبې به په سریلانکا کې ترسره شي او که د پاکستان لوبډلې نیمه پایلوب یا پایلوبې ته ووته، هغه مسابقه به هم په سریلانکا کې وشي.
د ازادي رادیو لارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروئ.
بیا هم له کرکټه دا چې په خوست کې د یوې خصوصي رسنۍ په نوښت د ځوانانو کرکټ جام د 20 لوبو دویم پړاو پیل شوی. د لوبو منتظمین وایي دا سیالۍ د خوست په ګډون په 4 ولایتو کې ترسره کیږي او د هیواد د 8 ولایتونو څخه به یوه یوه مخکښه لوبډله پکې برخه ولري. جزئیات له نجیب الله الو خیل اورو.
په خوست کې د ځوانانو کرکټ جام د 20 لوبو دویم پړاو پیل شو. په یاد لوبو کې چې د یوې خصوصي رسنۍ په نوښت جوړی شوې، د خوست، پکتیا، کندوز، بلخ، ننګرهار، کابل، کندهار او هلمند ولایتونو د کرکټ 8 مخکښ لوبډلې برخه اخلي چې د خوست په ګډون به په 4 ولایتونو کې ترسره شي. د لوبو یو منتظم راز محمد باوري مشال رادیو ته وویل
خصوصي تور هم د ځوانانو د دغه ډول سالم مصرفیت لپاره کار وکړي او بیا د ورزش ادارې د دغه خصوصي تور سره همکاري وسیږي ترڅو د فعالیت اجازه ورکړي او هغوی په دغه برخه کې مخکې لاړ شي.
خوستی لوبغاړي سپور دوی لپاره له روغتیا ساتري او د سپورتي ورتیاو د لوړولو سربیره د ټولنیز ژوند په نورو برخو کې هم اغیزمن بولي او زیاتوي د پیژنګلوي او اړیکو ساحي ورسره پراخیږي. د خوست یو تن لوبغاړي صادق شاتل او د پکتیا لوبغاړي حبیب الله ریحان وویل
سپورت په عموما کې زیات پیدا لري او ځوانان جذبوي او د یو بل ولایت ترمنځ او په خپل منځ کې ځوانان ترمنځ او کوي اړیکې پیدا کوي.
د نوي ځوانان چې پرفارمنس کوي اکثر دا لایف میچونه دي د کې پرمختګ دي کې ځوانان خپل استعدادونه ښایي. دا د تجارتي او دغه د لپاره ډیر مهم تجارتي لوب کې خلک اخلي تجاران.
په خوست کې کرکټ لوب سره په ځانګړي ډول د ځوانانو لیوالتیا ته پکتو لوبغاړي غوښتنه کوي چې دوی ته د دې لوبې د مسلکي روزنې اسانتیاوي ډېرې شي. یو بل تن لوبغاړی ګوهر ارمان وایي
خوست کرکټ به زیات دی، کرکټران ته چوغره به زیات دی، څومره چې سخلت شي خون به وکړي هغه کا اکاډمۍ وي او کا ګراوندونه وي کنه هغه خون کوي باید نورم زیات شي او پکار خود سه ده چې پلیران ته باید نورم سخلت جوړ شي.
بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ اداره د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا ډول لوبي چې د ځوانو استعدادونو له روزنې او د کرکټ پرمختګ سره مرسته کوي ګټوري بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ استازي خوشحال نیازی وویل
مطلب د نوي ځوانانو د لپاره یو ښه هغه ده زیره ده، یعنی هغه ځوانان چې مطلب د نورو لوبو نه پاتې دي په دې کې چې دوی ته یو فرصت برابرېږي چې هم خپل تمرینات ورکړي او هم خپل د خپل لوبډله تلولې ته ورسي. هر هغه څوک چې د کرکټ په برخه کې د خدمت کوي د کرکټ بورډ اداره له دوی سره همکاره ده.
یاد دیوی په خوست کې د 20 لوبو په دې بهیر کې چې د خوست او پکتیا یوې وی لوبډلې پکې ګډون کړی وو، د پکتیا احساس نیازی لوبډلې په پوره 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 1850 منډې جوړې کړې چې په مقابل کې د خوست اتلانو لوبډلې په 14.2 اورونو کې یوازې د 2 لوبغاړو په زیان یاد هدف پوره کړ او د دغو سیالیو دویم پړاو ته لار ومونده.
The د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لکبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي